د ازادي رادیو اوریدونکو د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د ازادي پټوپو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. نن د پنځم به ورځ د دلوي درې منې چا ده د 1498 هجری لمریز کال نن د 2000 میلادي کال د جنوري 30 منې چا ده پروګرام لایف خبريږي. تاسو ورسته په خبرونه کې ټلیفون راکولای شئ، سوالونه کولای یا که نظر لري تاسو یې مطرح کولای شئ. د پروګرام میلمانه به ورسته درته معرفي شي. اول پام وکړئ د ازادي راډیو مهمو خبرونو ته. ډونالد ترامپ ویلي چې وسلوال طالبان باید په افغانستان کې د اغیزمنو خبرو د پیل لپاره تشدد کم کړي. د 2019 میلادي کال ډیموکراسي انډیکس رپورټ افغانستان په هغو څو هیوادونو کې ګڼي چې مستبد رژیمونه په واک کې لري. وسوالو طالبانو د بغلان او پلخمري ترمنځ پر سړک پر یوه امنیتي پوسته حمله کړې او یو لستنې وژلي او زخمیان کړي دي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د عراق له ولسمشر سره کتلي دي. پوره خبر نو اوریده. امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي وسلوال طالبان باید په افغانستان کې د غیزمنو خبرو د پایل لپاره له تشدد لاس واخلي. سپینې ماڼۍ دا بیان پرون خپور کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون د سویس په داووس ښار کې د یوې نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل او د افغانستان پر حالاتو یې خبرې وکړې. د جمهور رئیس ویاند ویلي دي چې دواړو ولسمشرانو په افغانستان کې د سولې پر څرنګوالي او همدارس له افغانستانه بهر د ترهګرو پر پناه ځایونو او له دې امله له موجودې ستونزې په اړه خبرې کړې دي. د 2019 میلادي کال ډیموکراسي انډیکس رپورټ افغانستان په هغو څو هیوادونو کې ګڼلی چې مستبد رژیمونه په واک کې دي. په دې رپورټ کې هر کال د نړۍ په کچه د ډیموکراسۍ د پرمختګ، د ډیموکراتیکو بهیرونو لپاره د خنډونو او ګواښونو په اړه معلومات خپریږي. په رپورټ کې چې نن خپور سوی ویل سوي چې د نړۍ په 168 هیوادونو کې چې څېړنه پکې سوې، یوازې 6 ډیموکراسۍ ګڼل کېدلی سي. په رپورټ کې ویل سوي چې د وړم کال په پرتله تیر کال د هغو هیوادونو شمېر چې بشپړه ډیموکراسي ده هلته له 6 to 22 ته لوړ شوی دی. افغانستان په ټوله کې 141 ځای لري او د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او بیلاروس تر څنګ د مستبدو هیوادونو په کتار کې ګڼل شوی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د شفافیت نړیوال سازمان هم افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد بللی چې د نورو هیوادونو په پرتله هلته اداري فساد زیات دی. د شفافیت نړیوال سازمان په 2019 میلادي کال کې د نړۍ په 180 هیوادونو کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره هڅې ارزولي او پر اساس یې نن یو راپور خپور کړی. د دې نړیوال ادارې په راپور کې افغانستان تر سومالیا، جنوبي سودان، سوریه، یمن، ونزویلا، سودان او ګینی مخکې شوی دی. د افغانستان حکومت پر دې رپورټ هم لا غبرګون نه دی څرګند کړی. د رپورټونو په حواله په هلمند کې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې یو چارواکی لکاره خپل کور ته په لاره کې وژل سوی دی. د هلمند د پولیسو ویاند زمان همدرد اسوسییټډ پرس ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون ماښام د استخباراتو پر یو مامور چې د دغه ادارې د رسنیو د برخې مشر وو حمله وکړه او هغه یې وژلی دی. د همدې ادارې یو بل مامور په حمله کې زخمي سوی دی. همدرد ویلي چې د پیش په اړه څېړنې کوي. د وسلوالو طالبانو ویاند د حملې مسؤلیت اخیستی دی. وسوالو طالبانو تیر شپه د بغلان او پلخمري ترمنځ پر سړک پر یو امنیتي پوسته حمله کړې او د امنیتي ځواکونو څلور غړي په حمله کې وژل سوي او وتنه زخمیان سوي دي. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار نن د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې وسوالو طالبانو سخت حمله کړې وه او هغوی ته هم تلفات رسیدلي خو دقیق شمیر نه دی څرګند. خانزاده مظلومیار په دې اړه نور معلومات نه دی ورکړي. د نړۍ د ډیرو هیوادونو مشران نن د دوهمې نړیوال جګړې پر مهال د پولند په اوشویتس ښارګوټ کې د یهودانو د قتل عام لپاره د ځانګړي کمپ د ازادۍ د 15 کلیزې په مناسبت په بیت المقدس کې راغونډیږي. دا مراسم په یاد وشیم کې چې د یهودانو د قتل عام د قربانیانو د درناوي لپاره جوړ شوی ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونو او په عمومي ډول په نړۍ کې د یهودانو پر ضد د یهودانو پر ضد د احساساتو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د روسیې او فرانسې جمهور رئیسان د برېټانیا شاهزاده او د نړۍ د څلوېښتو نورو هیوادونو مشران د یهودانو د قتل عام په اړه د نړیوال فورم ګډون کوونکي دي. په دې غونډه کې به د یهودانو د قتل عام یا هولوکاست د یادولو د مراسمو په ګډون په اوسنۍ نړۍ کې د یهودي ضد حرکتونو د مخنیوي په اړه هم خبرې وشي. په هولوکاست کې شپږ میلیونه یهودان وژل شوي دي. کله چې د جرمني نازیانو د دوهمې نړیوالې جګړې په وخت کې پولینډ اشغال کړ، یوازې په اوشویتس کې د شکنجې په کمپ کې تر یو میلیون زیات وګړي چې اکثر یهودان ول ووژل شول. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عراق له ولسمشر برهم صالح سره موافقه کړې چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پوځي حضور باید دوام وکړي او ورته اړتیا ده. دواړو جمهور رئیسانو پرون په سویس کې د داووس د اقتصادي غونډې په څنګ کې سره کتلي دي. سپینه ماڼۍ پرون ویلي چې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون مهمه ده چې د متحدو ایالاتو او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت هم دوام وکړي. او د امریکا په سنا جرګه کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه شنبې د ورځې د استیزا جریان په امریکا کې نږدې یولس میلیونه وګړو له ټلویزیونونو کتلی دی، خو دا شمېره د نیلسن د درجه بندۍ موسسې خپره کړې ده. دغه موسسه وایي چې د دې په پرتله د نومبر په میاشت کې د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهور رئیس ټرمپ ته استیزا بهیر ډیرو خلکو لیدلی و. هغه مهال داسې ویل شوی و چې 1.8 میلیونه وګړو د جمهور رئیس ټرمپ د استیزا د پیل لپاره هلې ځلې له ټلویزیونه کتلې وې.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم لزریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه سلامونه. د آزادی پچپوک پروګرام کې د افغانستان د سولې مسأله څېړو. ځینې سرچینې وایي چې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د موافقې تر لاسلیک پورې رسیدلې، ځینې نور بیا دا مزل اوږد ګڼي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. له دې خبرو به خبره سرچینې وایي چې د سولې موافقه تر دې راڅرخي چې له افغانستانه د شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیرو وتلو ته زمینه برابره شي، طالبان د دې په ځواب کې شخړې کمې کړي او د طالبانو افغان حکومت استازیو او د افغانستان د یو شمېر نورو سیاستوالو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سلاکار بارني تروبین وایي چې د سولې موافقه به وشي او چې کله د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ په دوحه کې دا هوکړه وشوه، طالبان به په بشپړ ډول له القاعده سره اړیکې قطع کوي او له داعش سره به جګړه پیلوي. بارنت روبین چې په ملګرو ملتو کې هم د امریکا د حکومت سلاکار پاتې شوی دی، د ازادي راډیو ګندهارا ویب پاڼې ته د خبرو پر مهال له دې ډډه وکړه چې دا جزئیات یې له کومه ترلاسه کړي دي، خو څرګنده یې کړه چې تر موافقې وروسته به په 115 ورځو کې د امریکایي ځواکونو شمېر په افغانستان کې 8,600 ته راکم شي. اوس په افغانستان کې شاوخوا 15,000 امریکایي عسکر شته. د شاغلی روبین په وینا د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې تر موافقې وروسته به په لومړیو 10 ورځو کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې بین الافغاني خبرې شروع شي. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې له خبرو انکار کړی دی او بیا یې ویلي دي چې په کابل کې حکومت ګوډاګی دی، دوی خبرې نه ورسره کوي. خو بل لور ته پاکستان چې افغانستان یې د طالبانو په حمایت تورنوي، له طالبانو غواړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د سویس په داوس ښار کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل چې د افغان سولې د حل لاره همدا ده چې د دوه لوري سره خبرې وکړي. هلته باید سوله وي او دا یوازې هغه وخت کېدای شي چې طالبان له افغان حکومت سره یوځای کښېني او سیاسي جوړجاړی وکړي. دا باید لومړی ګام وي، خو اوس تر ټولو مهم شی چې آسانه هم نه دی خو یوازینۍ لاره ده چې طالبان او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. کله چې دا وشي څه ستونزې به ولري، خو دا د پرمختګ یوازینۍ لاره ده. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې خبرې له نږدې 13 میاشتو راهیسې روانې دي. په دې خبرو کې یو ځل انقطاع راغله، خو اوس بیا دا خبرې ګرمې شوې دي او د بارني تروبین په څیر سیاستوال چې له شاوخوا 1.5 کلونو راهیسې د افغانستان حالات څاري، په دې باور دي چې موافقه لاسلیک ته خورا نږدې شوې ده. خو بل لور ته ځینې دې خبرو ته خوشبین نه دي. له دې ډلې په افغانستان کې د تحلیلګرانو د شبکې غړی توماس روتیک دی، دی وایي چې دا مزل اوږد دی.
ګرانه ده چې وویل شي، ځکه چې موږ تر اوسه د امریکا له لوري د وروستیو راپورونو او د طالبانو د بیانونو په اړه چې وایي یوه موافقه لاسلیک کېدو ته نږدې ده هېڅ هم نه دي اورېدلي. احتمال شته چې یوه موافقه د روانې میاشتې تر پایه وشي. که داسې فرض کړو، خو بیا هم ډاډه نه یو چې د دغې موافقې متن به هغې ته ورته وي چې د تېر کال په سپتمبر کې نوې شوې وه.
د افغانستان د سولې د خبرو په اړه مخکې هم اوازې تودې شوې وې چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ به موافقه وشي، خو بیا د خبرې وځنډېدې. نظر څه؟
بله، تشکر آقای شیبر. در این بخش در قسمت اول مهمانای محترم ما در استودیوی کابل محترم از زهره یوسف مشاور مطبوعات و روابط عامه بانوی اول هستند و همچنان فعلا از طریق تلفن محترم آقای شیر اعظم اعظم تحلیلگر خاص صلح افغانستان هستند که اونا از دبی با ما در تماس هستند و منتظر آقای طاهر زلان مشاور وزارت دولت در امور صلح هم هستیم. امیدوار هستیم که ایشان هم زودتر تشریف بره. به هر حال مهمانای محترم خوش آمدین. محترمه زهره یوسف خوش آمدین به استودیوی ما در کابل.
بسیار شکر. سلام با شما و با تمام بیننده های عزیزتان و با همکار تان برسه. خوشحال هستیم که باز هم در این برنامه با شما هستم.
مننه، تشکر و در شغل اعظم هر کلی هم کوم. نظر سب لمره به اعظم سب تبار شو چه در سولی لخبر و با خبر چوک ده او لدوی با وارو چه ستاسو نوی معلومات چه دی در سولی در خبر و پا ارتباط؟
سلامونه په وړاندې کولو سره نظر ته تاسو ستاسو د ریډیو همکارانو او د افغانستان غیرپښتنو خلکو ته د سولې مسله او د سولې مذاکرات چې کوم له وس روان دي په قطر کې، زه فکر کوم چې په دې کې ډیره زیاته د پټې مسله به نه وي. افغانان اکثره وخت د یوې لارې نه بل لارې نه آگاهي پیدا کوي او معلومات ترلاسه کوي. لکه څنګه چې وطنوال خبر دي، د سولې مذاکرات په قطر کې د 2 هفتو نه مسلسل روان دي. زه تر هر څه لومړی د دې ملاقاتو مشري چې کوم د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګۍ باندې کوي، د محترم ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد نه مننه کوم چې شپه او ورځ زیار ایستلی دی، کوشش کوي، زحمت باسي چې دا ناورین پای ته ورسوي او د سولې مذاکرات په موافقت سره سرته ورسوي. سولې تاسو ته به تر معلومه ده چې یو پیچلې کار دی او له تلويخ کلنې جګړې او بیا له وسته نه کلنې جګړې نه
اعظم صاحب محترم اعظم صاحب او بخښي چې تاسو خبرې نیسم، که چېرته تاسو دې تراشي چې نوی پکې څه دي؟
نو نوی مسئله خدا دی چې مذاکرات روان دي او په ډیرو شانو باندې فکر کوم چې د نظر یو ولې موجود دی. ډېرې وړې خبرې به هلته پاتې وي چې هغه د یوې خوانه په وربند باندې د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد ټینګار دی چې طالبان باید د دې مسودې د دستخط سره یا د امضا سره مسلسل وربند ته تیار شي، او د بلې خوانه افغاني مذاکرات بالخصوص له دولت سره او د افغانستان له سیاسيونو یا د افغانستان له مطرحو شخصیتونو یا د افغانستان له خلکو سره په دې دوه شانو باندې فشار روانه ده. او زه فکر کوم چې طالبان دې ته تیار شوي دي چې د جنگ کمخ به په اوله قدمه کې په نظر کې ونیسو، او دا به د یو نیک نظر او نیک فال په توګه باندې مخ ته په دې کې لاړ شو. کله چې د جنگ کمخ منځ راځي، دا په خپل تقریبا نسبی دوربند شکل لري. ولې د امریکایي پلاوی او بالخصوص د ډاکټر زلمی خلیلزاد په فشار ده چې نه مهمه به دا وي چې په اول قدم کې مستقیم مندې ته د اوربن نوم ورکو. دلته په دې مسایلو کې پیشرفت وجود لري. زه فکر کوم چې په دې لنډو ورځو کې به دا نتیجه خیز مسایل امضا ته ورسیږي، او ورسره به د افغانستان سره د دولت سره د سولې د مذاکراتو وفد یا هیئت وټاکل شي او مذاکرات په دولت سره شروع شي.
د نږدې ورځې اعظم صاحب، د نږدې ورځې څومره اټکل کوي؟ څو ورځې؟
دا خو نو اوس په دې پر تعلق لري چې مسایل څومره په دلچسپۍ باندې د دواړو خواوو نه مخته ځي. زما په ګومان باندې به ډېره اوږده نه وي داسې د هفتې یا لسو ورځو په نتیجه کې امیدوار یم چې یو درست پیشرفت ولري.
مننه نظر صاحب. آغلی یوسف ته باور شو.
بله، بفرمایید. محترمه یوسف، شما موضوع را از نزدیک تعقیب میکنین، شما هم کدام خبر جالب نو، کدام پیشرفت نو دارین در مورد یا نیست؟ بفرمایید.
بسیار تشکر آقای نظری، ما صحبتهای دوست ما را از دبی شنیدم. یقینا خبر نو خوامی است که رئیس جمهور اشرف غنی، رئیس جمهور با داوس بودند و با اونجا به همراه آقای ترامپ دیدار کردند و یقینا مصاحبه را که انجام دادن به همراه مطبوعات غرب، اونا سیاست افغانستان را بسیار واضح گفتن که موضوع سل افغانستان ماندار زمان میتانه به اصطلاح به قیام برسه که یک آتش بس سرتاسری رد بگیره و او وقت است که ما مذاکراتش رو میکنیم امرای طالبا و ماندار این یک خبر نو است. البته مردم عروض در اخبار در مطبوعات کابل میشنوند در افغانستان که امروز سل میشه و فردا سل میشه، امروز امریکای امضا میکنن، فردا امریکای امضا میکنن، اما هنوز ابهامات موجود است به خاطر از اینکه تا جایی که ما فکر میکنم هنوز در طالبایی که در زمین میجنگند در افغانستان، اینا ما بین از اینا هنوز اختلافات موجود است و چون این اختلافات موجود است، بنان طالبایی که در قطر هستن، در دوحه هستن، اونام نمیتونن هنوز تصمیم واضح نگرفتن و گذشته از او شرط اول مردم افغانستان و حکومت افغانستان امی است که باعث یک آتش بس دائمی صورت بگیره و به اساس از این آتش بس وقتی که صورت گرفت فضا آرامتر میشه و مذاکرات صورت میگیره. برزی که هنوز جنگ های پراگنده بسیار به شدت در داخل افغانستان روان است، مردم در قصبات و دهات افغانستان کشته میشن، جا در جا جاده هایی که میرن و میاین سفر میکنن، جاده ها با مایی که در کنار جاده گذاشته شده مردم کشته میشن، کلینیک و شفاخانه و مکتب با آتش کشیده میشه. این چیز باید است که استاد شد. بله. از خاطر انوز در مورد سال البته آرزوی تمام مردم افغانستان است، اما ابهامات وجود دارد.
بله. زهره جان یوسف، مخ که اعظم صاحب دا خبره وکړه چې طالبان په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې خشونتونه را کم شي او د افغانستان حکومت وایي چې اوربند وشي، ولې د افغانستان حکومت د خشونت له کمیدو سره موافقه نه کوي؟
خب ببینن، خشونت، کاهش خشونت معنای زیر میته که ما یک کمک میکشیم اتانه، باز یک کمک دیگر نمیکشیم اتانه. از او خاطر این یک موضوع مطلق بی‌معناست و حتی در مسائل نظامی هم موضوع کاهش خشونت مطرح نیست. از خاطر ما میگیم که کاهش خشونت یعنی چی؟ هر دو طرف افغان هستند، طالبان هم افغان هستند، ما هم افغان هستیم، حکومت افغانستان است، پس آتش بس شود که ما بتانیم با هم صحبت کنیم. ما اصلا طرفدار لغت یا کلمه به نام کاهش خشونت ما نیستیم و این کاهش خشونت شاید بگوین طالبان که خب ما امریکایی‌ها را نمی‌کشیم، کمی کارا میکنن، اما اگر وانا دم روی محمد در جای آمد میکشیمشن، این مانا نداره.
بله. خب تشکر.
ما با این موافق نیستیم.
بله بله. خب محترم آقای طاهر زلان، مشاور وزارت دولت در امور صلح، به استودیو تشریف آوردن. زلان صاحب خوش آمدین صاحب استودیو ما.
مننه تاسو ته د میز ګډونوالو ته اوریدونکو ته سلام.
بله تشکر. خب زلان صاحب، یک مسئله عنوانی که ما امروز انتخاب کردیم پروسه صلح و مدیریت آن است، دو ساعتی برنامه دوام میکنه. با صبر و حوصله شما در قسمت اول با ماستین، از مهمانا تشکری میکنیم، با صبر و حوصله همیشه این برنامه را تعقیب میکنن یا میشنون. منتها زلان صاحب، مشکل اساسی را که بسیاری متخصصین طرح میکنه همین مدیریت پروسه صلح هست. چند دستگی را قبلا ما چند بار طرح کرد، شورای صلح، وزارت دولت، یک کمیسیون دیگه، وزارت خارجه که اصلا وظیفه‌اش است و همچنان ریاست جمهوری باید نفرهای خاص خود داشته باشه. این مدیریت یک کمه که اگر یک مشکلات و چند دستگی باشه، خود به خود کارا چندان خوب نمیشه در عمل. سیب زلان سیب، در این مورد چی گفتنی داره؟ این مدیریت چطور اصلاح خواهد شد؟
دقیقاً لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، د افغان دولت رهبری په دې نظر ده چې د سولې په برخه کې غیر منسجم او تیت پرک حل ځلې دا د دې په ځای چې موږ یوې نتیجې ته ورسی، یا د سولې د خبرو یا د هوکړې دپاره یوه اسانه او روښانه لاره راکړي، موضوع نور هم بغرنجه کوي او مشکلات زیاتېږي. په همدغې بنیاد باندې کله چې مشوره دولتی لوی جرګه کې غو سپارښتنه وشوله حکومت د دغه حادثو د انسجام لپاره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ایجاد کړ چې مشخصا د سولې په برخه کې کار وکړي. تاسو تازه څو ورځې وړاندې چې په خپل په افغانستان کې دننه د څو نهادونو یو شورا یا یو کمیټه جوړه شوله چې په حقیقت کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر هغه رهبری کوي او د دغه وزارت سره په بیلابیلو هغه برخو کې چې د سولې په پروسه کې هغه ځای لري، مثلا د کډوالو خبره ده، د بهرنیو اړیکو خبره ده، د سولې په برخه کې د بهرنیو چارو وزارت په دې کمیټه کې ځای ورکړی شو، دا هم دې لپاره دا کارونه ترسره کیږي چې دا د سولې هڅې منسجم شي، له یو واحد ادرسه مخته منګلاړ شو. دا چې په تیر کې څو هغه یو بیل مسله ده کې د شیغي پړه باندې عام غاړو نه دونه خبري وکي، خو مونږ د دغه ټول نه دونه یا څومره هڅه چې پوښه شوې دي د هغه د تجربو نه په استفاده درتلونکي د پاره مشخص پلان او کړنلار لرو او دغه تیت پرخه هڅه د انسجام لپاره حل ځای کو.
مننه سلام صاحب. د خبرونه په پیل کې په مقدمه کې د اشاره وشو چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سلاکار بارنت روبین وایي چې د سولې موافقه د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ نږدې شوې ده او د دې موافقې تر لاسلیک وروسته به په تقریبا لسو ورځو کې په اوسلو کې د بین الافغاني خبرې شروع شي. داسې راوازې هم شته چې په جرمني کې شاید دا خبرې وشي. اعظم صاحب، په دې برخه کې تاسو معلومات لرئ؟
زه مخکې دی چې په دې باندې لږ وغږېږم، په هغه تېرو خبرو باندې د دوستانو یو نظر غواړم چې ورکړم. هغه دا دی چې موږ ته پکار دي، بالخصوص د افغانستان حکومت ته پکار دي چې بهترین خلوص او ښه نیت د افغانستان په سوله کې ښکاره کړي. طالبان په دې باندې شک کوي او د سولې د مذاکراتو د شروع نه تر اوسه پورې د طالبانو دا شک نه دی رفع شوی چې د افغانستان حکومت سولې ته وفادار او صادق دی. په همدې دلیل باندې زه مطمئن یم که چیرته دولت د اول سر نه د سولې د پروسې سره درسته همکاري کړې وای، زه په دې عقیده یم او دا زما باور جوړېده چې اوس به د وربند مسله هم ډېره ساده او اسانه وای. و چې طالبان د خشونت مسله وړاندې کوي، خشونت په خپل ذات کې په خپل د وربند یو نه واده یو شکل دی.
اعظم صاحب وبخشي، د بین الافغاني هیئت چې قطر ته تللی وو او په هغوی کې جنې کسان وو، هغوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی له طالبانو سره چې کله د اوربند خبره وکړه، عین د تیر کال خبره ده، طالبانو وای په فشاري کوله چې موږ اوربند نشو کولای ځکه چې موږ خو حکومت نه یو او زموږ وسلوال تیت او پراکت په افغانستان کې، هغوی بیا راټولولای نشو چې کله اوربند وکړو. دا دوی د طالبانو د استاذ امیر خان متقی په وینا دا خبره کوله. نو څنګه استاذ وایي چې طالبان به اوربند ته هم آماده وو؟
زه تاسو ته یو خبره وکړم، د طالبانو په یو قوت یو لاس کېدو کې که څوک شک کړي، خو دا شک دې ځکه واخلي چې تاسو په تیر اوربند د روزنی اوربند کې ولیدل چې په ټول افغانستان کې چا یو ډز وکولای شو؟ هیڅ کله نه. طالبان د یوې کومندې او د واحد د فیصلې خلک دي. که فیصله په هرات کې وکړي، په ننګرهار کې به عملي کیږي، او په مزار کې وکړي، په بدخشان کې به عملي کیږي. زه په دې
اوربند نه مني، یعنی فرضاً د اکثرو اوریدونکو د ازادي راډیو هم همدغه تقاضا ده. دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، زما مخته د ازادي راډیو د اس ام اسونو پاڼه پرانیستې ده، په دې کې ګڼ کسان په اوربند باندې ټینګار کوي او اس ام اسونه راستولې دي. نو ولې طالبان له دې کې استفاده نه کوي او اوربند ته غاړه نشته؟ فرضاً اعلان وکړي چې اوربند ته آماده یو.
زه تاسو ته ارزو کوم، ګوره دا ډېره یو پیچلې مسله ده. دلته هغه اعتماد فضا نه ده جوړه شوې چې آیا د افغانستان حکومت په دې کې په رښتینې توګه باندې دې سولې ته وفادار دی او که نه دی، او په رښتینې توګه باندې دا غواړي کې نه غواړي. زه اوس تاسو ته مثال درکوم، که دوی د اوربند اعلان وکړي، زه د هغوی نماینده نه یم مګر دا زما یو فکر دی، که دوی د اوربند اعلان وکړي، دا اوس پوره په د افغانستان په بعضو ولایتونو کې یو تعداد ګروپونه پخوا جدا شوي وو چې هغه هلته همکار پاتې دي. که طالبان سرتاسري اوربند اعلان کړي او په هغې ساحو کې یو څوک ډز وکړي او هغې سره زموږ د دولت همکاري هم موجوده وي، بیا خو مجبور دي چې امریکایي قوتونه او ناتو او د افغان فورسز بلته عملیات کوي. نو بیا بدلته دولت دا خبره کوي چې دا د طالبان یو لاس خلک نه دي او اوربند نشي کولی
په همدې برخه کې به د اغلې زهره یوسف نظر واخلو چې دوی د لومړی میرمنې د رسنیو د برخې سلاکاره ده، چې دوی څه وایي؟ بله
ببینن، صلح تمام مردم افغانستان صلح میخواین، حتی سنگ و چوب و طبیعت افغانستان صلح میخواین. من فکر نمی کنم که طالبا سر حکومت افغانستان این اعتبار نداشته باشن، از او خاطر آتش بس نمی کنن. طالبا خودشان در میان خود فعلا مشکلات خود دارن. اولی که یک گدی زیادی از طالبا است که به اختیار خود نیستن، باید سنا گوش به آواز پاکستان باشه که برشان چی چراغ سبز نشان میده. گذشته از او قسمی که میمان شما فرمودن، یقینا در داخل افغانستان گروپای هستن که اونا شاید به امر طالبای قطر و دوها نباشن. چیزی را که اونا فرمودن که در عید فطر که یک دستور داده شد و تمام طالبا آرزوی ساله داشتن، بله طالبایی که در زمین می جنگیدن و طالبایی که جوان هستن، یک گروپشان واقعا از جنگ خسته شدن و اصله خود ماندن و این مسئله خود کلانای طالبا را مجبور کرد که دیدن که خون نشه که ما طالبای جوان از دست بتیم، اینا پس همون مسئله جنگ مطرح کردن. پوینت اینجا است که آتش بس وقتی که میشه، اگر از طرف طالبا اعلان میشه و حکومت افغانستان و ماندار بازی آتش بس باید اعلان کنه، در او وقت است که ما میتونیم که امو گروپ های را که در داخل هستن و میجنگن، امکان داره در وزارت سلک آل تشکیل شده بتانن با اونا به تماس شوند که اونا هم اصلی خود بانن و امی جنگ خلاص شود. یعنی هدفی است که یک نوع بیتباری است، در جای شک نیست، نه ما سر طالبا اعتبار داریم نه طالبا سر ما اعتبار دارن، اما در هر حالت اگر که به یک توافق برسیم که طالبا اعلان کنند که خوب ما با امریکایی‌ها به یک موافقه رسیدیم یا میرسیم، اما ما یقینا یک آتش بس دائمی میکنیم، در اون صورت است که من فکر می‌کنم فضا بازتر میشه، اعتماد زیادتر میشه و راه مذاکره خوب بهتر میشه.
تشکر. خب زلان صاحب محترم، ما یگان وقت ادعا میکنیم که ژورنالیست هستیم، از او خاطر ژورنالیست ها زیادتر به اساس دلایل باید صحبت بکنن. از او خاطر مثلا مهمترین مسئله در پروسه صلح یک چیزی است که اصلا دولت افغانستان در اینجا تشریف نداره، یعنی وقتی که تشریف نداره چی گفته بره و باد هوا واری یک چیز میشه. زلان صاحب، از او خاطر که در این پروسه سال یا این مذاکره سال بستلا به نفع مردم افغانستان تمام شوه، شرط اول اساسی ای است که افغانستان یعنی دولت رسمی افغانستان در میز مذاکره باید تشریف داشته باشه. آله به خاطر از اینکه اینا تشریف داشته باشن چی باید چه وضعی خاطر اولین چیزی که هست، افغانستان از نقطه نظر نظامی و ایگپا باید بسیار قوی باشه، دوم از نقطه نظر موقفگیری سیاسی باید بسیار قوی باشه. دکتر سیف عبدالله یک چیز، آقای غنی یک چیز دیگه، آقای فلانی دیگه، ایکس وای زد، هر کس از هر طرف یک چیز گفته میرسه. از اون خاطر این چیزا رسه که بتونین شما بالاخره سر میز مذاکره با طرف طالبا بشینین، چی راه و چاه هست، یعنی چی راه های حل هست که شما بتانین طرف های مقابل مجبور و مکلف بزازین که اونا بدون شما ایگپار نزنن، چی میگین زلان صاحب؟
بله، لومړی خدا چې د افغانستان دولت د سولې په خبرو کې په حاشیه کې نه دی، ټول جریان کې شریک دی او څاري اوس مهال چې کوم خبرې اترې د خغلی خلیلزاد او د طالبانو د استاد ترمنځ روانې، په حقیقت کې دا زمونږ د پاره د اسانتیا یو رامنځته کېدو یو مرحله ده، تر څو دغه زمینه سازي وشي چې افغان حکومت سره طالبان مخامخ خبرو ته کینی. د دې لپاره په دغه پروسه کې فزیکی موجودیت زمونږ هلته فعلا تړاو نه لري د افغانستان پورې، ځکه چې دا د اسانتیا رامنځته کولو یا د یو مرحله ده. بل خبره چې تاسو وکړه د مذاکراتو په میز د کیناستلو پر مهال باندې د افغانستان حکومت د دې وطن ګټي او د دې خلکو ارمانونه هغه څه دي چې هغه مختکی او باید او باید د جنگي ډلې د خلکو غوښتنې ته مثبت ځواب وي او مسوله وکړي، ځکه جګړه په دې وس طالبان هم پوهیږي چې جګړه د حل لار نه ده. یوازینی لار چې مونږ کولای شي سولې ته ورسې هغه خبرې اترې دي. د دې په څنګ کې چې مونږ د یو قوي موقف نه الته وغږیږو، ډیره ضروری ده په داخل کې چې یو د نظر یووالی رامنځته شي. له بده مرغه زموږ ځینې سیاسي مشران د خپلو مقطعي سیاسي رقابتونو په اساس باندې د سولې په څیر د یو اوږدمهالې او د یوې ملي پروسې اړوند هم داسې څرګندونې کوي چې فکر کېږي ګنې په دې اړه باندې د نظر وحدت نشته. ولې لخم مرغه د پخوا په پرتله د داخلي اجماع په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی؟ کله چې د ولسی جرګې له لوري، د مشرانو جرګې له لوري، د سولې په چارو کې دولت وزارت ته فرمان تایید شو، همدا ډول د ولسمشر د سولې د طرح نه ملاتړ څرګند شو، دا په دې معنی ده چې دا د خلکو استازي وو. تر بل هر وخت اوس مهال مونږ ډیر یوې ملي اجماع ته نږدې شوي یو.
بله، تشکر. خوب، بازم سوال ها زیاد است، منتها نوبت شنونده های محترم ماست، اونا ببینیم چی پیشنهاد میکنه. از شنونده های عزیز ما هم خواهش میکنیم که دلایل زیادتر ارائه بکنن، سوال های جالب ارائه بکنن که همیشه این موضوع یک ذره انکشاف بکنه. از او خاطر یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از او شماره های تلفن برشان اعلان میکنیم.
جنگ دولک سول خواهد
سوله او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کنی.
بله، شنونده های محترم، حال نوبت شماست. شماره های تلفون ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01. موضوع بحث ما پروسه صلح و مدیریت آن است.
بله، داشت میرزا هم تکرارم، کورنی شمیره مود 0909-203-540، بلش میره ده 0-800-822-555 او نریوالش میره مود 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-5-0-1. موضوع ما پا افغانستان که سوله و ده سوله و رسی حالی زلی. یه واریدون که پا لین که رسره ده میره بانیو که یه سریب سپوت پروگرام ده.
بله، سلام علیکم، زه جنرال گلزار خبری کن دی پکتیا ولایت.
میره بانی
وروره، ده که طول افغانان سوله تردیر تیگی دی او سولی تا ضرورت لری. پا افغانستان که بیمنیتی او فکر او نیستی ده. طالبان چی دی؟ طالبان هم مونگ دی طالبانون هم دا غارو چی نور دی افغانستان پا خلکو نیرخمو کی او دشربغانین هم دا غارو. خو سوم را پیکر چی من کوو اشربغانی پا سول حکی صادق سرین ره، دکا چی مخ که هم دی انتخابات نمخ که هم اگه دکتر عبدالله چه و اگه سوله گخته خدای تروس پوری سوله نگواری او زان پدای سببی چه پا قدرت که دای پاتی وی نمون پا طول خواهونی دخواه که و
چنوره
دا پا اوغانانو نیزره و خوبه وی.
ما نه نه بلا وریدون که تا مخه که و از عریب سپو که پروگرام دای میره بانی وکی. میره بانی.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام، میره بانی.
مانه نا اسما سروا صاحب جوړه په خیر ته له وردون کو ته سلامونه هم وړاندې کوم. بلې له چروغ جوړ دی.
سلامات ز شیبر یم، مهرباني وکي خپل پښتنه وکي.
مانه نا جون دی اوسې زه خوشاله مزه د کندز ولایت نه.
مهرباني.
مانه نا موضوع را په لګرو خانه کا ته دې اډو سم کار نه کړو سر چار چار کیږي. موضوع لګرو خانه
موضوع سوله ده، د سولې هڅه.
مانه نا جون دی اوسې سوله کولا کلګ څوک مېلمه کړی دی؟
بله خودت کل موضوع تعقیب نکردی حالا کل وقت برو
معلوم دی غلط کول موضوع نو خبر خوب به هم مننه چه زنگ
جا تشکر از
مهربانی که اصلا سب کچھ پروگرام ده تو سپلین کس
از سلام محمد تاسو ته تاسو درنو مل منو ته دې له کومه نه سلامونه وا او مل منو نه نه دا پښتنه ده چې مل منو دا خو دی ولس نه پد شول ده چې هغه لاس نه پدم ټول دې کوم څه دی حکم لاندې دي اما شول به موږ هغه وخت منو چې روس پکې ایران پکې پاکستان پکې چین پکې نړیواله ټولنه هم موږ نه منو ملالی متحد هم منگا نمانو امنیت شورا منگا هم نمانو چاگو دا اتفال لسکنجل اشپار اسکارا پا منگا بانیده چه سور وور بل کره منگا شاو خام سادان منو اخپل حکمت منو و سلام پی کرا
منه سردار محمد صاحب دا شوڑان جیز ده بلاوری دون که تا مخه کهو آسادیب چا پوک پرگرام ده میروانی وکی بله
سلام علیکم شیبه صاحب سریم از شای بخیره
منه نکور ودان میروانی
شهبر صاحب زم ملونات زلان او اعظم صاحب زوار سلامونه وایم زما نظر داری چې دا اورید
بلې او تاسو بلند کس
نظر می داری چې اول لوارز امریکایانو طالبان په خپل مابین کې خبره سره وکړي چې طالبان خو انکار نه کوي چې موږ افغان حکومت سره نو افغان حکومت سره کدي ځګدل اول باندې دی لوی او دې افغان حکومت سره نه غریږي دوای کور څنګه امریکایان غوښته وو کور سره موږ د افغانانو سره سیاسي افغانانو سره شنو ولې حکومت تر څنګه نو حکومت د لاو مشروع کې ځندې نو څنګه چې څنګه ته خبره وکړه کومه یې هم اول کې سره کوي دا حکومت مشروع نه ګوري دا نه حکومت کې راځي دا د امریکا د لاس کې د حکومت راځي
بله
دا د اورو سم خبره چې څنګه
خبره بله بله مننه بله بل اوریدون کته مخه کو اثر په سپوک پروگرام دی مهرباني وکي
سلامونه لیکي هلي
مننه مهرباني مهرباني تاسو ټلیفون او بس تاسو ټلیفون نه اوریدل کی شي بخښنه غواړم او ټلیفون خطا خطا کی شي
یک شنونده دیگر میگیرم باز به میمانه ما فرصت میتیم بله شنونده جی بفرمایید
مهربانی وکړه
السلام علیکم
و علیکم السلام
د آزادۍ رادیو وکړونکو او ریډونکو ته ټول سلامونه وایم
و علیکم
نور نو موږ د جنگ څخه ډیر سړي سوي یو طالبان ته وایي چې د الله پاک ری وګوري نور بالا جنگ پس کې په افغانستان کې او حکومت اشرف غنی ته وایي چې الله ورې تو وګوره پر دې مزوم ولس باندې نور باندې اور اخلي شي دا کوندې وو دا دربدار وو دا مسکینانو ته وګوره نو زړه به په تور د څه باندې څه څه د بالا د خپل ګټ د پاره در کوم وخت پر جنگيږي نور نو بالا چې امریکایان د افغانستان څخه ووځي بالا دې دي خپل ورونه دي سره یو پر بل پر مخ سره مچ کی سره کړی دي نو چې د جنگ څخه خلاص کوخي او د طالبان مستحقونه او زغستانه کول چې اساس خپل مراد واغه مواردی اکثر سوتي خارجيان مده افغانستان او ان شاء الله نو نو بالا خپل وانان دي خپل د سرکشن یاغه د تیر فتیر دي
مانه نه بس پام دي هله
تشکر صاحب بله
مانه
یک شنوندې دیگه میگه وصل شده آقای یار بله بفرمایید
بله
السلام علیکم د سلامت کول خبر کوم
مهربانی
زمان شخصی نظر نداره چې افغان حکومت کوشش وکړي چې د ایران ګټې لکه اقتصادي ګټې خوندي کړي نه د اقتصادي ګټې کچر د ایران موږ سره شریک شي د پاکستان شولې د کرکاتي پروژه شوله د کاکاتو حاضر شوله نو دوی هلته بیا نور هم زیات کوشش کوي چې طالبان دې ته راځي کړي چې افغان حکومت که د اقتصاد لحاظ موږ کوشش وکړو چې افغانستان ان شاء الله په ښه قدم کې روان دی چې هغه د اقتصاد لحاظ دغه کاپي کاکاتو حاضر دغسې نور لکه د چین دغه کوم سړک چې بدخشان تلار باندې ولې کدا چې داسې یو کار وشي چې هغه موږ سره په ګټو کې شریک شي دا سوله نور هم اسانه کړي سوله چې زموږ د ګټو نه لري کېږي هغوی د تاوان ویني لکه مثال یو سورس د ورځ کوم د اګاز د دې طرف نه چې دوی برق د کاسیا ته دا ورسېږي افغانستان به یو پل شي د پل حیثیت پیسې باندې ان شاء الله د دوی طالبان هم راځي چې دغه د ملکودي زکه چار صاحب خپل ډله د خپل ډله په دلته په قد امریکا په خاطر نه چې خپل نه په خاطر ونه لته څنګه مخکې دی چې د خپل نه په دې خندې شي او وایي چې لکه نه ایران د امریکا سره څنګه وګورم نه تاسو
نه بله ما نه کور ودان نظر سپ ور به شو
بله به میهمانای محترم ما یکی از سوالا از جنرال گلزار بود که اونا به خیر یک موقف سیاسی گرفتن و گفتن آقای غنی صادق نیست و دکتر سید عبدالله صادق است و از این قبیل از او خاطر به محترم زهره یوسف که مشاور مطبوعات و راهات عامه بانوی اول هستن بر از اونا مراجعه میکنیم که اونا این موضوع رو تحلیل بکنن یا جواب راه بکنن. محترم یوسف چی میگین؟
خب ما با این صحبت شنونده عزیز موافق نیستم. رئیس جمهور اشرف غنی طرفدار صلح هستن. اگر شما بیاد داشته باشین در فوریه 2018 در پروسه کابل اینا اولین کسی بودن که پیشنهاد صلح برای طالبان دادن. باز بعد از او آتش بس 30 روزه که در عید سعید فطر شد، لوی جرگی را که به وجود آوردن، همچنان جرگی زنهای افغانستان که نظر 15,000 زن در افغانستان گرفته شد که همه به یک صدا صلح خواستیم و مسئله آتش بس از امونجا بالا شد. منتها اینجا ما فراموش نکنیم که رئیس جمهور اشرف غنی یک مسئولیت در مقابل مردم افغانستان، در مقابل حفظ نظام و قانون اساسی افغانستان داره. البته دکتر صیب عبدالله هم جزء امی حکومت وحدت ملی هستن، اما اینجا مسائل سیاسی بالا میشه که شما فراموش نکنین که ما تجربه های تلخ سالهای 1993 را نمیخواییم در افغانستان تکرار شه. در زمانی که دکتر صیب نجیب سر قدرت بودن و مسئله حکومت تنظیم های جهادی مطرح بحث بود و مجاهدین در او وقت، یک بدنه از حکومت دکتر نجیب جدا شد و رفتن در سرای خوجه یا در جبل سرا در کجا با آقای مسعود نشستن، با اونا داخل کابل شدن و از امون بوجه بود که جنگ های تنظیمی و داخلی شروع شد. ما نمیخواییم که دوباره چنین یک تجربه تلخ را مردم افغانستان امتحان کنن. بناهن رئیس جمهور در اینجا پافشاری داره و مردم افغانستان هم امرای رئیس جمهور است. نه حکومت موقت میتونه مشکل افغانستان فعلا حل کنه. ما ایوانات نیستیم که در لابراتوارها مردم افغانستان هر 10 سال بعد پرتن و یک سیستم سیاسی و نظامی را سر از نو تطبیق کنن. بنابراین اگر طالبان خواسته های داره، مردم افغانستان و حکومت افغانستان هم خواسته های خود داره و بس سر از این میشه که سیاسیون. ما یک سوال پیش ما حلقه است. سال 1996 دیگه گذشت. او وقتی بود که طالبان آمدن و ما برای طالبان در امو مقطع تاریخ یک کردیت میتیم که آمدن و جنگ های داخلی را به اصطلاح خلاص کردن. ولی حال ما در سال 2020 هستیم و این سیاسیون جز نظام فعلی افغانستان است. امروز در میدان جنگ عسکر افغان کشته میشه، پلیس افغان کشته میشه. بنان امطور که یک حکومت اعلان جنگ میکنه، اعلان سلام بایس بکنه و این سیاسیون چت در زیر چتر امی حکومت هستن، به شمول دکتر صیب عبدالله. امنیت شانه، زندگی آرام شانه در امی مدت 18 سال جامعه بین المللی و اردوی افغانستان و پلیس افغانستان گرفته. بنان اینا باید از در زیر چتر حکومت به سر میز مذاکره بشینن. اگر هر کدام در هر گوشه یک بیرق بالا میکنه، معلوم دار نه ما به کدام نتیجه میرسیم و نه صلح به افغانستان.
بله مننه. بله جلال صاحب، سردار محمد چې دا پښتنه کوله چې تر ټولو مهمه دا ده چې د سولې په خبره کې د سیمې هیوادونه وي. څه فکر کوي تاسو دې ګام ته به کله افغانان رسي؟ مهرباني.
د په دې وروسته کې تاسو به اوریدلی هم وي، بل خصوص دا د عمران خان او د ټرمپ په کتنه کې چې عمران خان د افغانستان د سولې په اړه څه څرګندونه وکړلې، یعنی په لومړی ځل د یو پاکستانی سیاستوال له خولې دا ټکی راووتل چې دوی د طالبانو او د افغان حکومت د مخامخ خبرو ملاتړ کوي. مخکې د حکومت دوی نه یادوه. همداسې په وروستیو کتنو کې چې د ایراني چارواکو سره شوی دی، د هغې نه وړاندې په استنبول کې چې کوم ناسته شوې وه او په هغې ځای کې د سیمې د هیوادونو چې افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې اړیکې لري څرګندونې مشرانو وکړلې. نه یوازې دا چې د سیمې په کچه بلکې په نړیواله کچه یو بهرنی عمومي اجماع د افغان سولې په اړه باندې شته دی. ولې یو شمېر هیوادونه چې لا ډېره زیاته مرسته کولی شي د سولې د پروسې سره، د هغوی صادقانه همکاریو ته اړتیا لیدل کیږي دا صحیح خبره ده. فرصتونه دلته چې رامنځته کیږي پر اتلونکو کې په افغانستان کې چې آرامي راشي د ترانزیت او د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې چې کوم ابتکارونه کیدل شي نو وختونه کیدل شي دا د سیمې د ټولو هیوادونو د اقتصادي او سیاسي او امنیتی حتی فرهنګي او ټولنیز غوړېدا ته زمینه برابروي. په دې اساس باندې په دغه پروسه کې نه یوازې دا چې دوی مرسته وکړي بلکې د دوی نقش او رول او همکاري نهایت مهمه ده.
بله مننه. اعظم صاحب دوست محمد له کابل داس خبره کوله چې افغانستان کې خپل اقتصادي ګټې له ګاونډیانو سره خوندي کړي نو په افغانستان کې به سوله ټینګه شي. دغه سي نظریاتو ته چې کله ګورو بیرته دا ښکاري چې د افغانستان د سولې بهیر لري دی. تاسو څه فکر کوئ؟
زه مخکې اقتصادي سوال ته راشم لږ هغه د بناول د مشاورې په خبرو باندې غواړم چې لږ نظر ورکړم. او هغې د 1991 خبرې یادې کړلې. زه راځي چې رښتیا ویو موږ افغانان یو مسلمانان یو او په رښتیا ویلو باندې موږ د حل لاره پیدا کولی شو. کومه همیشه یو د بل په سترګو کې خاورې واچو دروغ ویو دا موږ ته د مشکل حل نشي پیدا کولی. خدای ته وګورئ راځئ چې په واقعیتونو باندې لاس سره ورکو او د وطن د مصیبت وساتو. زه تاسو ته په ډاډه زړه باندې ویلی شم چې هغه مخکینی ورور چې کومه د پکتیا نه خبره وکړه زموږ دولت تر اوسه پورې دولت نه درخیمه بلکې خپل رئیس جمهور درخیمه اوسه پورې زما په عقیده زما په فکر باندې صلح ته وفادار نه دی. کومه صلح چې هغه حقیقي صلح ده او درسته صلح ده. دې صلح غواړي موږ د خپل قدرت بقا خامخا غواړي د خپل اقتدار خامخا غواړي. دا یو څرګند حقیقت دی. په دې کې څوک پکیږي او خو خوشحالي دا یو واقعیت دی چې باید تاریخ واقعیت دی باید ویو. اوس نو که طالبان د لویه مجمع چې د افغانستان لویه برخه په لاس کې ده هغه تر اوړي په نظام کې ځان سره یو ځای کې مشارکت ورسره جوړې او بیا به راځي په هغه کې به جمهوریت غنی صاحب وي او بیا به طالب د هغه مامور وي کاتب وي یاندا دا کل نو وتلی خبر
نه. یعنی تاسو فکر کوئ چې وبخشه تاسو فکر کوئ چې یعنی واک باید طالب ته وسپارل شي؟
نه 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 په هیڅ صورت نه. په هیڅ صورت نه. زه د ډیرو شانو گوایم ګوره زه د ډیرو شانو گوایم خدای موجود دی. زه طالب نه یم نه د طالب د فکر سره یم
نه. یعنی تاسو نظر مثلا تاسو له خبرو نه یعنی تاسو له خبرو چې ما څه استنباط کړنه تاسو دا وایسته چې جمهور رئیس اشرف غنی سول نه غوړي دا خو یو نظر کنه. بل نظر دا چې طالبانو د افغانستان ډېره سیمه په لاس کړه دا بل نظر. بل نظر مو دا دی چې طالبان سوله غواړي خو د افغانستان خوا یې نه غواړي دا بل نظر. د حل لاره څه ده؟ یعنی څه باید وشي؟
اوس خبره په دې کې ده چې طالب چې ته د دې جنگي مشینري را اخلي او د دولت نسبي دیموکراسي له سیستم سره یو ځای کې دې د پاره ډېر زیات ګزښت پکار دی. ډېره زیاته تېرېدنه پکار ده او موږ تېرې تجربې لرو خود لرو هغه خور خبرې وکړلې. مګر دا دونه یو نوي نه ده دا یوویشتمه پېړۍ ده. په دې کې دلته د جهان قوتونه پراته دي. افغانانو فکرونه فکري رشد کړی دی. دا شی نشي کېدلی چې موږ بیا هغې مرحلې ته ځو. دا یو بنده ده.
بله البته دا ستاسو خبره یو څه بېرته زیرو نقیز ده. تاسو وایئ چې د جهان قدرتونه پراته دي خو د سولې په خبرو کې اول شرط دغه ده چې جهان قدرتونه له صحنې لرې کړو.
بله اوس وګوره جهان قدرتونه په یو هنر باندې داسې لرې کړي چې موږ په خپلو کې سره جوړ شو د هغوی د موجودیت دغه له منځه ویسي. دا وی بودن په افغانستان کې خارجي څوک خوخي؟
بله
خارجي قوتونه له چا خوخي؟ په خپل خاور باندې هر افغان غواړي چې مستقل وي خپل هواد وي خپل خاور وي خپل
خیر. البته دا هم بیا اعظم صاحب دا هم وشت باسته سي اوس په خوانی زمانه نه ده چې فرزن د اشغال خبره څوک مطرح کړي. کله چې اوس بهرني قوتونه په افغانستان کې وي دا د 19مې پیړۍ استعمار نه دی کنه چې د 19مې پیړۍ استعمار کې به د خارجي سیاست هم دی خارجي قوا په لاس کې وو او داخلي سیاست پرم د غوي په لاس کې وو. اواز ما سوال پات شو چې ځینې کسان وایي چې د سولې خبرې لري دي خو بیرته به اغلی یوسف ته ورشو چې هغه اساس په جواب کې څه وایي. محترمه یوسف
ما یک موضوع را بله میخواستم اینجا بگویم که ما یقینا آرزو داریم که همه مردم افغانستان صلح دارند میخواه. اما صلح از خود یک پروسه است. اتو نمیشه که تمام خواسته هایی را که طالبان میخواه ما بپذیریم و تمام خواسته هایی را که ما داریم طالبان بپذیرند. از طرف دیگه مهمانشان گفتن که قسمت زیادی ولایات یا جایا به دست طالبان نی. تا با آل یک ولایت کلان یا یک ولایت افغانستان به دست طالبان نفتیده. یقینا ولسوالی ها بعضی ولسوالی ها به زیر دست طالبان است و در اونجا هم مردم شدیداً ناراضی هستند برزی که اونا هنوز هم متاسفانه با امو سیستم دیسپلین و دیکتاتوری دینی و مذهبی که در سال 1996 آمده بودن با امو سیستم هستند. طالبان اساساً میخواین که فاتح داخل افغانستان شود. این یک واقعیت است و اینجا هم یک حکومت است، یک نظام است. اونا همیشه به ما میگن که نظام افغانستان یک نظام غیر مشروع است. اما من میخواهم از اونا پرسان کنم زمانی که اونا آمدن در سال 96 قدرت گرفتن اونا مشروعیت خود از کی گرفتن؟ اونا به میلی تفنگ آمدن قدرت گرفتن، یعنی از مردم افغانستان مشروعیت خود نگرفتن. اینجا ما 18 سال اونا گفتن دموکراسی نسبی، نه ما یک دموکراسی و یک نظام مردم سالار ما در اینجا تجربه میکنیم. بله ما کوتاهی داریم، بله ما کاستیای خود داریم، بله ما مشکلات خود داریم، ما اینو به تمام معنا میفهمیم و امروز جای تاسف هم هست که انتخابات افغانستان هم دچار مشکلات شده و ایران احساس میکنم که یک نوع توطئه در کار است تا که مذاکرات سلام رای طالبا پیش بره باز بعد از او امین نتایج انتخابات هم به ترتیب اینا تال میتن. از او خاطر بحثای آسان نیست. جنگ 40 سال در مملکت دوام کرده. امی که طالبا چراغ سبز نشان دادن که مذاکره میخواین کنن ما از یام خوش هستیم، بسیار تشکر میکنیم. امی که حکومت افغانستان هم یک شرط خود مانده که آتش بس کنیم تا در فضای آتش بس بتانیم با هم صحبت کنیم، یک بار در روی میز مذاکره هر دو طرف بشینن باز بعد از او یقینا بسیار سوالا بالا میشه. مثلا پیش خود من حیث یک زن افغان همیشه سوال است که آیا طالبات در کدام فرمت داخل سیستم و نظام میشن؟ اونا هم یک خواسته های خود داره. آیا در این میز مذاکره کی قیمت بساب کلان میپردازه و من عرض میزنم که زنای افغانستان یک قیمت میپردازن. اینا بحثای است که باید ما ایره بیاموزیم تا چطور ما تکنیکی سر میز مذاکره صحبت کنیم. دفعتن نمیشه که خوب سبا جنگ خلاص میشه. مرحله اول باید سپری شوه که امرای امریکایی هست. قوای خارجی از افغانستان برای ما چندان عاشق چشم و ابروی امریکایی و اروپایی نیستیم، ولی فراموش نکنیم که ما تا زمانی که استقلال اقتصادی نداشته باشیم استقلال سیاسی نداریم. ما هنوز هم به کمک جهان و امریکا ضرورت داریم. امروز 60,000 طالبی که داخل سیستم میشه اونا رو پولیش کی میده؟ این مسائل هم باید طالبا مد نظر بگیرن و طالبا هم خود از فشارهای پاکستان و ایران و روسیه نا خلاص کنن. اینا بسا بحثای مهمی است که باید صورت بگیره.
بله زلان صاحب، خب بیاییم سر مدیریت یک کمه که باز صحبت بکنیم. به ما خب به ژورنالیست ها زیادتر اظهار نظر نمی کنیم که تأثیر سو نشه، از او خاطر کوشش میکنیم بی‌طرفانه به اساس دلایل صحبت بکنیم. حال 40 سال است که زده کنده میریم، از صلح گپ میزنیم، در مکه مکرمه میگن چیزا را امضا کردن بعضی دوستا و هم فراموش شد و یعنی بسیاری از فرمول ها و فرمات ها از امتحان تیر شد. منتها حالا در این روزا ما شاهد چندین فرمول نو هستیم که وار اگر امتحان بکنین زلان صاحب چطور میشه. به طور مثال در مسئله لیبیا در برلین یک کنفرانس شد، در او کسایی که از نزدیک دور کسان ارتباط هم داشتن ممالکشان نمایندهاشان اونجا آمدن ششتن، او دو نفر که کتی یکی دیگه نمیخواستن ببینن در یک اتاق دیگه ششتن، حتی در اکسا و مکسا ظاهر نشدن. با این نفرها مثلا آلمان و فرانسه و مچم ایتالیا و ترکیه و چند مملکت دیگه و در بین خود مذاکره کرده رفتن و برازی ها گفته رفتن و از این قبل ای ادقل اگر سر یک چوکی میز مذاکره در یک اتاق مگر نباشن ادقل امین ممالکی که چی مستقیم و چی غیر مستقیم در مسئله صلح در افغانستان تأثیر دارن. به طور مثال پاکستان یکی از ممالک بسیار مهم است. اینا ایران از همسایه‌های خرد ریزی ما ترکمنستان و ازبکستان از اونا یگان تاش، از چین یگان تاش. اگر این فرمات امی ابتکار عمل وزارت شما در دست بگیره و اینا موازی به این مسئله قطر یک چیز دیگر اگر شروع بکنن که شاید دستتان بالاتر و خوبتر شود. چی میگن این موضوع را زلان چه؟
تاسو په تازه خبر اوریدلی چې د افغانستان دولت رهبری حتی په ترکیه کې په دې اړه باندې اعلان وکړ چې د هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ځانګړي استازي لري او هغه هیوادونه چې استازي نه لري د هغوی د امنیت شورا سلاکاران د دوی نه یو ډله جوړیږي تر څو دغه ټوله پروسه چې دا هم لنزدې وڅاري او هم په بیلابیلو برخو کې د ضرورت په وخت همکاري ورسره وکړي. دا ډیره مهمه خبره ده او لخم مرغه تر پوخه وسه د افغانستان د سولې په اړه باندې نظرونه ډیر بدل شوې دي او په ډیرو برخو کې د هیوادونو چې دي هغه مرسته ټټر وهي. ولی یو شمیر ستونزې بوي خو د پروسید مدیریت لپاره
بله امین چه زلان سیب یکمه که چی کنیم سیب وقت کم شده میره اتی یکه پس که مثلا در جنگ اگر یک نفر که تفنگ میزنه دیگه طرف اوم که تفنگ میزنه او راکت اوم راکت منطقه آله در قطر او جه وزده کنده رئیستن امریکا و طالبان مگم ای طرف ما در ایجا نه کانفرانس و نه دیگه یکان ایسنوشون میرن و میاین آله موازی با او مثل از اینکه اگه قطر راکت بزنه شما هم قطر راکت باید بزنین او که در قطر مجلس میکنه شما هم یک چیز اکتیفتر از او فعالتر از او در یک جای دیگه مثلا بگیم در پاریس شروع میکردین یا در ژنو شروع میکردین مثلا سوال های اطفال واری شد خب من منتها این هم یک چیز عقل من قداد که پرسان کنم چی میگین زلان سید؟
په دې برخه کې هڅې روانې دي. دغه تیره ورځ د ولسمشر څرګندونې هلته د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو سره لیدنې کتنې د همدغې د سولې د افغانستان د مسلې په اړه
یا خو عمومي ډیپلوماسي یک چیز است که دعوت میشن د اونجا د اونجا یک چیز میگن نه ما میگیم که مثل قطر تعدل شوها قرار بده د برلین یا یک جای دیگه هم تر یک کار بکنین که شما هم خود دوست دارین اگر او امریکایی دارن و دیگه دوست دارن و قطر دارن شما هم دیگه کسا دارین خو نمیشه که در یک جای دیگه اکتیفتر یک صحبت شروع کنین
چون د افغانستان دولت د سولې او د سولې موضوع ته د پوره تعهد په درلودلو سره نه غواړي د سولې مسله یو سیاست په دې باندې وکړي چې دا مثلا طالبان الته څه کوي دوی راپورته شي یو بل کار وکړي ځکه که چیرې حالت دغه سوي نو هغه تعهد دغه ژمنتیا ته حتما صدمه رسیږي دغه پروسه نور هم پیچلې کیږي. د ښه نیت په اساس باندې د افغانستان د دولت رهبرۍ تل طالبانو ته ویلي چې د سولې د خبرې دروازې خلاصې دي که دوی خبرو اترو ته چمتو کیږي. دغه څو معیارونه دي ارزښتونه ټاکل شوي دي د خبرو اترو لپاره هغه باید په پام کې ونیول شي. بل خبره مهمه دا ده چې که اوس هم طالبان او ښاغلی خلیلزاد خبرې اترې کوي دا کومه داسې پروسه نه ده چې د افغان دولت په خلاف روانه ده بلکې امریکا
یارش کس ثبوت کرده نمیتونه ورزی که ماهیت مذاکرات طالبشان نشده هیچ کس چیزی نمیگه حتی دفتر خلیلزاد صاحب هم بسیاری مسائل نمیگن به ما حتی ما در تماس هستیم نمیگن از او خاطر او ای را گارانتی کرده نمیتونه منتها حالا ورزی که محترم زهره یوسف هم در این قسمت هستن و باز در قسمت دوم نیز الان صاحب هم به محترم زهره یوسف هم یک شانس بدیم که اونام سخنان خود جنبندی بکنن ورزی که اگر مسئله دیپلماسی و مجلس بازی باشه باید دولت افغانستان از قطر که زیادتر یک مجلس باید موازی شروع میکرد سیب چرا نکردن؟ چی میگن محترم زهره یوسف؟
خب فعلا دولت افغانستان یک مجلس موازی را شروع نمی کنه به خاطر که هنوز قضیه امریکایی‌ها و طالبان مطرح بحث است و یک موضوع را می‌خوایم برتان بگویم. با تمام احترامی که برای دکتر زرمه خلیلزاد دارم که یقینا اونا افغان تبار هستند اما یک امریکایی هستند و همیشه گفته که منافع امریکا برشان اول مطرح است و متاسفانه گاهی آقای خلیلزاد اجنده‌های پنهانی هم می‌داشته باشه چنانچه در دهه 90 وقتی که امرای طالبا بسیار در دالانای وسلا واشنگتن و اینا رفت آمد میکرد او وقت اجندایش مسئله یونیکال بود و این کل ما میفهمیم و اگر 11 سپتامبر نمیشد طالبا به رسمیت شناخته
میشد. خب محترمه ازاره یسف چون خلیلزاد صاحب تشریف نداره از این خاطر جواب دادن نمیتونن بیاین از این صرف نظر بکنیم.
بله بله
از این خاطر بر
اما سر از این که میاین که چرا ما
بله موازی یک چیز جور کردن
چرا ما یک دیپلماسی بسیار فعال بازی چرا یک دیپلماسی فعال بازی نمی کنه؟ بله من این انتقاد دارم شخصا که دیپلماسی افغانستان باید فوق العاده در این وقت اساس بسیار فعال شده، خصوصا وزارت صلح که تشکیل شده باید تشکیلات خود فورا تیار کنه و سر از این مسئله کنفرانس های مطبوعاتی بده تا هم مردم آگاه شوه که وزارت صلح چی میکنه و هم یک دیپلماسی بسیار فعال صورت بگیره که تا مذاکرات دوحه دیپلماسی افغانستان تحت شعاع قرار نده.
مننه آقای یوسف. ځلان سپ تاسو څه وایئ؟ سید محترمه زهره یوسف خو وایي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت باید هڅه وکړي.
بله د سولې په چارو کې د دولت وزارت هڅه کوي. تاسو هر ورځ شاهدان یاست د دې لپاره چې هم په داخل کې د نظر یووالی او د خلکو غوښتنې او سپارښتنې د ځان سره ولري، د خلکو سره ناستې لري، د سیاسي رهبرانو سره، د مدني ټولنو سره، د میرمنو سره، د دیني عالمانو سره وخت په وخت باندې ناستې کوي، هم د سیمې او د نړۍ د دوستو هیوادونو د استازو سره وخت په وخت په دې باندې خبرې اترې کوي. او یعنی داس نه ده چې مونږ د سولې خبره یوازې دې ته پریخي چې ښاغلی خلیلزاد او طالبان څه کوي، بلکې هغه مسایل چې د افغانستان اړوند دي او باید په هغې باندې مذاکرات وشي، هغه د افغانانو حق دی او صلاحیت لري چې د هغې په اړه باندې دوی وغږیږي. نو په دې اساس باندې ما مخکې وویل مونږ دم ګړۍ چون ارزو د خلکو دا ده چې سوله راشي، نو ښه خبره دا ده چې د مقابلې داسې ډیپلوماسۍ نه چې نظر سے څنګه یاد کړ چې طالبان او خلیلزاد نو یو پروسه شروع